ستړي مشه د مشال ریډیو د یو بل یو ساته ایپ ډاونلوډ کړئ تاسو ټول خبرونه په صفحهونو ته غوې دي شي نو دغه یعنی د شپګونه تر وو او د نخدا تاسو په ژوندې باندې اوریدئ شي اوس تاسو رابولم د اسد د راشد خټک مرګه مشه د مشال ریډیو د یو بل یو هغه پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدئ شي او دغه سي دوه مخامنه خبرونه یعنی شپګونه تر وو او د نهونه تر لسو بجو پوری د تاسو په ژوندې باندې اوریدئ شي اوس تاسو رابولم اسد دانش سره د راشد خټک مرکه د مشال ریډیو د یوې بلې یوې پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدئ شي او دغه سي دوه مخامنه خبرونه یعنی د شپګونه تر وو او
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د پښتو په لیکوالانو کې به ډیر کم داسي وي چې د پېښور کې سخانای بازار سره لګ وړاندې په ډکینه البندای کې د دانش خپرندوی ټولنې په دفتر کې ناشته نوي کړي. دانش خپرندوی ټولنې زرګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي او خاره کړي دي. نن مستاسو د پاره د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش سره مرکه کړې ده. البته دا مرکه د هغوی د شخصي ژوند په اړه نه ده، بلکې د هغوی د کارونو په حق ده. بل خبره ده چې هغوی دا وخت په خارج کې دي، ځکه مو مرکه هم د ټلیفون د لارې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
سلامونه ستړي مشه دانش صاحب څنګه یې سیات مو څنګه دی وخت سات مو څنګه تیریږي
تاغله خټک صاحب تاسو استاد سي رادیو ټول کارکونکي او استاد سي اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې عمره
تو کاله کیږي چې تاسو کتابونه چاپوي
منګ د دانش ترتونیا کتابخانه په نوم باندې د 1978 کال خپل کار پیل کړی خپل سفر پیل کړی چې بیا ورستو دانش خپرندوی ټول نه باندې 1991 کال کې بدل شو دا نوم بدل شو بیا هم د دانش خپرندوی ټول نه پروګرام لاندې خپل کار فعالیت پیل کړی
څومره کتابونه هم چاپ کړی تر اوسه پورې
دانش پرندوی ټولنې تر اوسه پورې د 2099 شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي چې په دې کې ډېر نارې کتابونه چې په خوا چاپ شوي وو په افغانستان کې بیا د وخت سره ورک شول مونږ بیا را پیدا کړی او یو نسخه هم پیدا کړو هغه هم دوباره چاپ کړل په دې کتابونو کې تاریخي کتابونه ادبي کتابونه سیاسي کتابونه او یو شمېر دینی کتابونه په فارسي او پښتو ژبه په البته په پښتو ډېر دی او په فارسي به یو څه کمی مونږ چاپ کړی
د دې خپل کتابونو د کار نه څومره راضي یې چې
رضایت خبره کوي نو زه نه ډېر راضي یم ځکه چې زما دې کار سره شوق دی ذوق مې دی او علاقه مې ده همدا مې غوښتل چې اوله ورځ مې کار پیلو همدا پلان را سره و دا پروګرام را سره و چې زه همداسې یو څوک شم یعنې د اسد نه یو څوک جوړ شم چې اوس اسد دانش شوی یم د دغه نه اضافه ما ته نه څه نه غوښتل د مادیاتو په برخه کې مونږ تاسې پښتانه وایي چې څه قسمت نو هغه رسیږي نو خدای پاک ډېر ښه روزي را کړې ده ښه رزق را کړې ده حلاله ډوډۍ مې ګټلې ده پکې ورسره مې یو څه کسانو ته پکې خدمت هم وکولی شو نو زه د خپل کار نه راضي یم
تاسې ټول عمر دانش صاحب د لیکوالانو او شاعرانو دې خلکو سره تیر کو ځکه چې د دوی کتابونه چاپوي او خوروي دا ویل کېږي چې د باچا خان بابا نه پس چې د ټول نه زیات لیکوالان شاعران پیژني یا تعلق یې ورسره دوستانه ده ملګرتیا ده ورسره هغه اسد دانش ته نو د دوی کوم بدتونه مخ خوخیږي او کوم بدتونه مخ نه خوخیږي
خټک زه تا پیژنم تا غزه غره چې اس خارخ نه کوي د لیکوالانو عادتونه او خوخیږي او نه خوخیږي دا خو یو داسې خبره ده چې دا هم د ټولنې غړي دي همدغه ټولنې خلک دي همدغه ټولنه کې ستر شوي دي لکه نورو خلکو غوندې ځکه دا خو کوم برتر نژاد نه دی نه کوم داسې یو څوک دي چې هغې دی له ټولنې سره ډېر توپیر ولري ډېر بدل دي وي نو دی کې هم ښه خلک هم شته خراب خلک هم شته خود غرضه خلک هم شته دي شریف خلک هم شته دي مونږ ورسره بس چلیدلي یو د دې په رقم هو یو شی ما ډېر ځورئ ځینې خلک داسې و چې زمن کتابتون به د خپل د سنگر په حیث استعمالو دلته بناستل مونږ سره داسې خبرې به کولې چې ډېرې پریوتې او بیکار او مونږ به مجبور چې دې لپاره چې میلمه دی نو مخامخ مرته نشو ویلی هغه ځینې کارونه به حتی په مونږ تاوان شول چې دا زه پکې شریک یم یا ځینې مشران ما نه به خفه شول ما به هغې ته ویل چې ګورئ دا خو تاسې ښه پېژنئ دا خلک هم تاسې پېژنئ او دا کار هم تاسې پېژنئ زما کار نه دی دا او دا د نورو کار دی یا مثلا حتی نوم به مې ورته اخیستی چې دا د فلاني کار دی خو هغې به ویلې چې نه دا ځای خو ستا دی ما به ویل یو بالکل ځای خو زما دی خو خبره دا ده چې زه یو میلمه ته یا یو ملګري ته یا یو سړي ته څنګه وایم چې وروره دغه قصې چې ته کوې دا ووزه بس زما د ځای نه زما د دې دفتر نه ووزه زما د کتابخانې نه ووزه نو دا خو زه نه شم کولی داسې یو ستونزې به وې ما یو قسم هغه څه ورته وایي چې سړی کله کله یو کار یې نه وي کړی خو نام بدی شي نو کله کله د دې لیکوالانو د خرابو عادتونو ښکار شوی هم یم او دا دا ستونزې شته دي دا خبره خو چې تاسې وکړه نه پوهېږم چې په طنز کښې مې وکړه که څنګه خو دا ما هم یو وخت لیکلې وه یو وخت نه بلکې یو دوه ځلې مې په دې فیسبوک کښې لیکلې وه په سوشل میډیا کښې چې د باچا خان نه پس د پښتو لیکوالان او شاعران چې ډېر خلک پېژني هغه زه یمه داسې نه چې هغوی ما پېژني زه پېژنم تقریبا زه ورسره یعنې زه دی ډېر پېژنم د کوټې نه نیولې بیا تر سوات پورې تر دیر پورې تر بنیر پورې بیا په دې منځ کښې مثلا په بنو کې او په مروتو کې او په چرته او چرته په دې پښتونخوا کښې همداسې افغانستان کښې د هرات نه نیولې تر مزار او قندهار او هلمند او زابل په دې ټولو ځایونو کښې زما ملګري دي لیکوالان دي حتی ما څو ځلې داسې یو دعوه کړې ده چې زه په د افغانستان په څلېرویشت پېنځه ویشتو ولایتونو کښې کورونه لرم مورګانې لرم خورګانې لرم ما سره دې څوک لاړ شي داسې ولایاتو ته د افغانستان هلته دې وګوري چې مثلا زه داسې کورونه شته دي داسې ځایونه شته دي داسې دغه شته دي چې یو مور به راووځي ما به ښکل کړي کور ته به مې دننه بوځي او ما ته به وایي چې مېلمانه دې په حجره کښې کېنوه دا زما د ملګرتیا یو غوره ثبوت دی نو یعنې دا خبرې چې زه کوم دا په ریکارډ کوم داسې هوایي خبرې نه دي عملا مې هم ښودلې دي او بیا یم ښه یمه که ضرورت شي او څوک را سره دا دغه نه مني نو بس دا د خدای یو لطف دی یو رحم دی چې په ما یې کړی
ښه که د پوښتنه لږه بدله کړو داسې وکړو چې د کتاب لیکونکو خلکو کټګورایزیشن وکړه چې په څو کټګورۍ ویشلی شو
ما خو تاسې ته ستاسې د پوښتنې په ځواب کښې مخکې مې وویل شاعران هم د دغه ټولنې بچي دي او غړي دي او خلک دي نو دې کښې هماغه خبره ده چې خودغرضه خلک هم پکښې شته دي د پیسو خلک هم پکښې شته دي شریف خلک هم پکښې شته دي د ملګرتیا خلک هم پکښې شته دي ګوره داسې خلک هم پکښې شته دي چې د دې به نوم درته واخلم شاه سعود زموږ ملګری دی زموږ استاسې شریک ملګری دی تقریبا اووه اته کتابه یې دانش خپرندوی ټولنې کښې چاپ شوي دي هیله ده چې نږدې ورځو کښې یو بل کتاب هم چاپ شي نو هغه ته خلک راغلي وو چې ته دا خپل کتاب مونږ ته راکړ جرګه یې ورته جوړه کړې وه نو بیا ده ورته خندلي وو چې زما کتاب خو د اسدجان لالا چاپ کوي او بس دانش خپرندوی ټولنې ته ورشي هغه سره خبره وکړي که هغه نه چاپ او بیا تاسې چاپ کوي نو داسې پښتانه او داسې د انډیوالۍ خلک هم پکښې شته دي یعنې دا یو څو مثالونه وو سالک صاحب یادولی شو پکښې مصطفی سالک داسې یو سړی وو تاسې خپله پکښې یادولی شو نور ملګري زموږ ستاسې ډېر دي نو دا اوس نومونه که اخلم نو ستاسې مرکه به زه فکر نه کوم که د دومره ډېرو نومونو یعنې ډېرو نومونو شته دي چې ما سره یې ملګرتیا کړې ده انډیوالي کړې ده خو داسې خلک هم شته دي چې مونږ نه خپل کار پوره کړی دی بیا سلام هم نه دی اچولی تللي دي نو دا عادتونه شته دي په ځینې خلکو کښې ما تاسې ته وویل چې ځینې داسې هم پکښې شته دي چې زما ځای د مثلا یو قسم بدنام که زما هغه دفتر زما کتابخانه کار به دی کوو بیا به مجبور نوم پکښې زما خامخا راته ځکه چې زما ځای و ځای زما و که نه
داسې مشاهده شوې ده چې په افغانستان کښې به چې زیاتره سیمینارونه او غونډې جوړېدې د لیکوالانو شاعرانو ادیبانو نو د پښتونخوا نه به د غونډې زیاتره ګډونوال تاسو بوتل نو تاسې د هغه سیمینارونو غونډو او جرګو ناراضي یې هغې نه خوشحاله یې چې هغوی څومره کار وکړو دی ګټه وکړه پښتو ژبې ته کلتور ته ادب ته ولس ته یا خلکو ته څه ګټه ورسېده که نه
خټک صاحب څومره چې د سیمینارونو په اړه خبره ده نو هغه نه پوهېږم زما په ذهن کې یو خاکه وه یو فکر و ما سره یا یو هیله وه را سره چې هغه څومره صحیح وه او څومره غلطه وه په دې بیا هم نه پوهېږم خو ما داسې ګڼله چې دا سیمینارونه غونډې لیکچرونه که دا مونږ ډېر جوړ کړو نو کیدای شي زمونږ همدغه کوالټي ده چې دا کار کولی شو. دې سره که یو کس هم دغه شي روښانه شي او یو کس ته پیغام ورسیږي او اصلاح شي په دې ټولنه کې نو دا به ډېره ښیي. پرون ما یو لیکنه کړې وه چې یو ډاکټر صاحب زمونږ ملګری ډاکټر محسن حسن یو وخت کې کتاب یې په دغه کې چاپ شوی و په جرمني کې په جرمني ژبه باندې. نو مونږ ته یو کتاب راوړه چې دا یو کتاب ډالۍ که دانش خپرندوی ټولنې لغمان دپاره دانش فرهنګي مرکز لغمان دپاره. نو وایي چې دا په فرهنګي مرکز کې کېده کتابتون کې یو څوک خو به بیا په جرمني هم پوه شي کله یو محصل یا څوک به دا ولولي نو عامه کتابتون کې مال صحیح ده. نو ما ورته وویل چې په دې خو دا مونږوال نه پوهېږو شاعرانو لیکوالانو دا خلک په دې ژبه او په دا ستا په مسلک نه پوهېږي ځکه ته ډاکټر یې او په رواني امراضو دې کتاب لیکلی. نو هیله ده چې ته خپله مونږ ته یو پریزنټیشن جوړ کړې او زه بلته یو د دانش خپرندوی ټولنه کې یو شل دېرش پنځوس ملګري را وغواړم ته به دا پریزنټیشن مونږ ته وړاندې کړې بیا به یې مونږ په فیسبوکونو په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو کې هم نشر کړو. نو هغه را سره ومنله. بله ورځ راغی مازدیګر مونږ هم پروګرام جوړ کړ ملګري راغله اویا اتیا سل کسان راټول شول او یو چای او بسکټ او دا هم جوړ کړ او ډاکټر صاحب پریزنټیشن وړاندې کړ. نو سبا ما ته یو ملګري زنګ ووهه دا پروګرام ختم شو یو ملګری زنګ ووهه وایي چې دانش لالا ته پوهېږې پرون دې څومره ستر کار کړی او دا او دا. ما ورته ویل وسړی ما خو غټې غونډې جوړې کړې دي دا خو وړه غونډه وه داسې چلو چې ته داسې دغه کوې دا خبره کوي. نو هغه ما ته ویل چې نه غټه وړی څه کوي هغه فلانی چې وو هغه داسې یو مشکل درلوده چې دا دوه کاله ډېر غټ مشکل یې درلوده خپلې مېرمنې سره. نو هغه اوس د خپلې مېرمنې سره چې دې پریزنټیشن نه پس تللی نو ورته ویلي دي چې راشه راځه بس زه معافي غواړم ګناه زما وه او دا خبرو پرې دومره تاثیر کړی و ځکه ډاکټر خبر نه و چې چا ته وایي ډاکټر مخاطب خو ټول. نو دې سړي باندې ډېر خاص سره. نو ما ته ویل چې داسې ما ویل بس دا زما هم دغه هیله ده که زما په ټول ژوند کې یو ښه کار کړی هغه هم دا دی چې یو د یو انسان کور جوړ شو نو دا ډېره غټه خبره ده. نو زه ډېر خوښ شوم. نو ما چې غونډې جوړولې ما به ویل چې یاره دغسې غونډې که مونږ جوړې کړو نو یو څوک به روښانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو.
ساتھ لے ہائے 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 او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوند او ریکارډ شوی خبرونې اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس آر اے ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ایم ای
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوند او ریکارډ شوی خبرونې اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د اسد دانش خبرې اورو. تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو د اولادونه چې دي دا به دغه د کتابونو چاپولو او خورولو ستاسو کاروبار مخته بوزي کنه ستاسو نه پس؟
خطر صاحب څومره چې زما د اولادونو خبره ده نو هغه سبقونه ویلي دي خپل رښتې کې وار یو تقریبا اوس دوه پکې ماسټران دي د خیر او یو بل په کالج کې دی چې نن سبا په میډیکل برخه کې دغه لري. هغې خو فکر نه کوم چې زما دا کار ځکه زما کار سره به دی همیشه ستړي وو. مونږ به چې پېښور کې وو نو کرایي کورونو کې به اوسېدلو نو مونږ ګر چې د خدای فضل دا و چې ما په پېښور کې یو دوه درې کوره بدل کړي په دا دېرش څلور دېرش کالو کې دوه درې کورونه مې بدل کړي. ډېر هم نه دي بدل کړي خو هر وخت به ما سره کور کې د مېرمنې او د دوی لانجه وه چې تا دا کور مونږ ته نیولی او که کتابونو ته. دلته کور کې دیم کتابونه دي ګودام نو ما به کور کې م همدغسې کتاب به مې چې خوښ شو را به مې وړه او بیا به مې هلته دغه کړی و. زمونږ یو کور و چې لاندې یو تاخانه یې درلوده، درې څلور کوټې وې، پنځه کوټې وې، یو هال غوندې درلوده. هغه ټول د کتابونو نه ډک و نو مېرمن به مې را سره لانجه وه چې دا دلته مګک راغلي دي او دا دي واغه دي نو ما دلته یو قسم نم وکي او دا وکي واغه وکي او څه کتابونه پکې ډېر مهم کتابونه خراب هم شول پکې. د افغانستان چاپ کتابونه ما ټول کړي وو هغه نم وهلي وو. نو زامن خو مې دا کار نه کوي چې بیا د خپرندوی ټولنه کې ناستي وو مثلا کتاب خرڅ کړي وو دا سر خوږی زه فکر نه کوم که دی نه وشي. زما خو شوق و چې ما کوو ما ترې نه خوند اخیسته. پاتې شوه د نورو خلکو خبره چې کتاب چاپوي او دا کار کوي. نو ما چې کله کتابخانه جوړه کړله پېښور کې په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال کې یا نولس سوه څو راځي واتیا تاتیا نو هلته یو سړی و د کابل یو ډېر پخوانی کتاب فروش و د هغه نوم یې د حاجي بادر خان نومېده. بادر خان د زکریا حاجي زکریا خان پلار یا سپین ږیری او ډېر عمر سړی و د تقریبا نوي کالو سړی و. راغی ویل چې افغان مالیا وای تا دا کتابخانه ولې جوړه کړې؟ کوټې غوندې کتابخانه وه. نو شروع شروع مالیې والا نو بس شوق مې و. نو ما ته ویل چې کتابخانه چې څوک جوړوي هغې ته درې شیان په کار وي: صبر د ایوب علیه السلام او عمر د نوح علیه السلام او پیسې د عثمان غنی. نو تا سره دې درېو کې کوم یو دي؟ نو زه حیران شوم ما ویل چې درېو کې خو یو هم نشته دي. نه صبر لرم او نه دغه لرم دومره پیسې لرم او نه عمر. فکر کوم چې د افغانانو عمر خو همدغه څلوېښتو پنځوسو شاوخوا کې نو دې نه. نو ما ته ویل چې دا خو ډېر ستړی کار دی، تا به ستړی کړي، دا داسې عادي کار نه دی. کتابخانه جوړول ډېر حوصله غواړي. ما ویل راځه توکل په خدای. نو بیا به چې چا کتابخانه جوړوله تر د اخره پورې ما به هم دا خبرې ورته کولې چې انډیواله کتابخانه جوړول داسې اسانه کار نه دی، ځکه چې دې قوم کې چې کتاب جالبه دا ده. یو وخت کې فیسبوک کې ما ته خلکو ولیکل چې د ته د پښتنو په سر پیسه داره شوې او ته داسې شوې او ته هغه. نو ما به ورته خندل چې خندا به راغله چې هلک اول خو تاسې کتاب نه اخلئ او که کتاب اخلئ نو بیا یې په څومره دغه اخلئ. مونږ داسې کتابونه چاپ کړي دي چې په شل کاله مخکې هم چاپ کړي، پنځه سوه ټوکه یا زر ټوکه، چې هغه اوس هم مونږ سره ګودامونو کې پراته دي. ښه ډېر ډېر. او یوه جمله چې زه ډېر ډېر خفه کړی یم هغه به هم درته ووایم چې د همدې ستا د پوښتنې په رابطه. په دا فیسبوک کې مونږ هم لیکل کوو، خلک هم کوي، دی هم چټیات لیکي، مونږ هم لیکو. بس نو یو سوشل میډیا ده، خپل یو هغه لري، یو رخ لري. زه په هېڅ شي نه یم خفه شوی که څوک کنځلې وکړي یا څه. یوه جمله باندې د یو چا خفه شوی یم چې د ما هغه سکرین شاټ اوس هم ساتلی دی. د غزنی و څه شی اندړ نومېده، هغه راته زما عکس لاندې لیکلي وو چې بې خریداره دکاندار که څنګه داسې. زه ډېر خفه شوم په دې جملې. ما ورته لاندې ولیکل، ما ویل چې ستا غوندې خلک دلته یي، البته هغه ته خو مې لږ سخته لیکلی وه، خو په هر حال ما ویل چې ستا غوندې شیان دلته یي نو زه به خود بې خریداره یم. نو زموږ ټولنه واقعا چې کتاب سره او د کتاب په اخیستلو په دې روږدي نه دي. مونږ ډېره هڅه کړې ده چې عامه کتابتونونه جوړ. پم دی رابطہ بدر تو بیا خپل خپل خبر حکم په صفت کې رانه ولې نو خبره دراغله ما 15 شپې 16 شپې عامه کتابتونونه جوړ کړل افغانستان کې واتیا سل کتاب عامه کتابتونونو سره ممرسته وکړي د کتابونه مې ورکړل زما هیله دا ده چې یو چاته کتاب ورسیږي کتاب ولولي ځکه چې ما چې څومره بیرون نړۍ لیدلې ده نو هغې د کتاب سره تاسې لاړ شئ ایران ته یو کتاب چې چاپ شي نو قطارونه ورته ولاړي زه په 1989 کال کې ایران ته تللی وم نو هلته یو کتاب چاپ شوی و تازه د ده مرد رشید په نوم باندې ده مرد رشید 12 ټوکه کتاب و تاسې باور په خدای وکړئ چې یعنی داسې قطار ورته ولاړو لکه دغه زمونږ استاسې خلک چې دی خیراتونو ته هغه ته درېږي داسې یو قطار ولاړو او ته باور وکړه چې زه 1 میاشت په تهران کې پاتې شوم چې بېرته د 15-20 ورځې تېره شوې بیا هم داسې قطار ولاړو دا کتابونه لاس کې و بېرته نو ما پوښتنه وکړم ول دا څه خبره ده وایي چې دی خو همدغه کتاب لولي ډېر په دغې لولي بیا نورې کتابخانې دي چې هغې بیا د دې دا کتاب په 1500 یا 1000 یا 2000 ارزانه اخلي بېرته بیا هغې په نورو خلکو خرڅوي نو بیا ما هم په هغې کې 2-3 سیټه 4 سیټه واخیستل خپلو کتابونو سره مې ملګري کړه پېښور ته مې راوړل بیا مې هلته ملګرو ته ورکړه چې دغه کتاب باندې داسې راشه نو زموږ خلک خو هغسې دغه نه لري یعنې د کتاب لوستلو د کتاب اخیستلو هغسې قوه خرید ورته چې تاسې وایي هغه هم نه لري او هغه ذوق هم نه لري
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو
محبت اول آسان په نظر آغے په آخر کې مې نصیب خون آغے محبت اول آسان په نظر محبت اول آسان پر نظر آغے
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو
چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
د خپل خوخي لیکوالانو نمونه کرا ته واخلی چې تاسو د خوخي لیکوالان څوک څوک دي؟
خټک صاحب د خوخي لیکوالان خو نو لیکوال خو نو هره برخه کې بل بل لیکوال دی. د خوخي خو زما دغه ټول ملګری دي. چا نه پوښتنه وکړه یو ورځ هارون باچا او غالبا چې د چا سندرې دې خوښېږي که د چا شعرونه دې خوښېږي د کوم شاعر شعر دې خوښېږي؟ نو باچا جی ډېر ښه جواب ورکړه. هغه ویل چې زه اوس که ووایم چې فلاني شعر مې خوښېږي نو بل به خفه شي. نو دې نه دا ښه ده چې ووایم چې تر ټولو شعرونه مې خوښېږي. نو زما خو د ګڼو لیکوالانو لیک مې خوښېږي. بیا په هره برخه کې بېل بېل دغه دي. نو مثلا شعر د چا ښه دی، لنډه کیسه د چا ښه ده، ورسره ریسرچ د چا ښه دی. د خپلو ملګرو نومونه به پکې یاد کړو چې زما ګڼ ملګري دي، دغه ټول زما خوښ دي او د دې لیک مې خوښ دی، د ملګرتیا مې خوښه ده. نو نمونه نه به تیر شو.
دانش صاحب، ما د ډېرو کتاب لیکونکو نه مصنفینو نه لیکوالانو نه اورېدلي دي چې د دوی کتابونه خرڅېږي خو پبلشران چې دي کتاب چاپونکي چې کم دي هغه دوی ته پکې ګټه نه ورکوي. او که کله پښتانه ترې وکړي دغه ورته وایي چې ټول کتابونه په ګودام کې پراته دي، خرڅ شوي نه دي، خو دوی خپله ګټه کوي پکې، ځکه چې دوی پکې خپل کور چلوي، خپل کاروبار یې وي. نو تاسو څومره ګټه کړې ده په کتابونو کې؟ البته که مادي او معنوي دواړه ګټه یادې کړو.
معنوي ګټه مې مادی ګټه ډېره کړې ده. زه یو وخت یو کې ته تللی وم، نو هلته یو انګریز سره مخامخ شولو. نو هغه سره خبرې کولې، نو زما ملګري ورته ویل چې دا پبلشر دی. هغه ویل وایي چې 2600 کتابونه چاپ کړي، دومره عنوانونه چاپ کړي. هغه سړی بیخي حیران شو، بلکې دروغ ورته ښکاره شوه، ځکه بهرنیان چې کوم پبلشران دي هغه خو ټول درې ټیټل یا څلور ټیټل یا دوه ټیټل چاپ کړي، خو هغه بیا یو یو کتاب مثلا 40 میلیونه 10 میلیونه داسې چاپي. نو په هغې کې چې 10-10 روپۍ موګټي، 15-15 روپۍ موګټي، نو ډېرې پیسې کېږي. نو هغه فکر وکړه چې دا 2600 عنوانه کتابونه چې ده چاپ کړي دي، نو ذهن کې به یو دغه ضرب کړی، هغه ضرب تقسیم به یې کړی چې نو سړي بېخي سترګې را ووتلې. نو ما زړه کې ویل زه خو پوه شوم چې دا اوس خبر نه دی چې موږ 1500 یا 1000 ټوکه چاپو او هغه هم 10 کالو کې نه خرڅېږي. زموږ ټولې هغه د ګټې پیسې په ګودامونو د دوکان په کرایو مصرف. نو دی خو په دې نزاکت نه پوهېږي. زموږ کار چې دی دا یو معنوي کار دی. نو باید موږ د دې نه د معنوي طرف نه ډېر خوند واخلو. زه به تا ته یو قصه وکړم، هسې لنډې قصې به درته وکړم، اشارې به وکړم. نور نو د ډېرو قصو ډېرې قصې لرم، خو البته د ډېرو قصو وخت خو نه وي تاسو سره. یو ورځ داسې کار وشو چې یو ځای ته یو ملګري سره روان شولو. نو هغه ملګري مې دا د اوس خو نو د موبایل زمانه وه، یو چا ته یې زنګ ووهه فلاني ځای ته ځو او دی هم را سره دی، زه یاد کړم. نو ته باور وکړه چې داسې یو 1.5 کیلومتره چې تللو، موږ د دې ځینه دوه کسه روان شوي وو، او یو 1.5 کیلومتره چې تللو نو 1.5 ملګري شولو. او دا ځوانان چې یو مم نه پېژنده، ټول د پوهنتون هلکانو. دا سړی چې ما سره و دا د پوهنتون استاد و. د هلکانو ټولو د دې لپاره زموږ مخې ته راوتلي وو. یو پل سره به 15 کسه ولاړو، بل سره به 3 کسه ولاړو، بل سره به 2 کسه ولاړو، بل ځای کې به 15 کسه ولاړو، موټرې به خپلې ورسره وي. نو موږ هغه چا سره چې مېلمانه وو هلته چې رسېدلو، نو بیخي ډېر خلک شولو. نو دا ټولو ځوانانو دا غوښتل چې موږ د دانش وګورو. نو ما هغې ته همدا خبره وکړه چې ګورئ، زه پوهېږم چې تاسې ما ته نه یې راغلي، دغه کوم دانش چې تاسې وینئ دې ته نه یې راغلي، بلکې تاسې هغه دانش کتابخانې ته یا دانش خپرندوی ټولنې لیدلو ته راغلي یاستئ. یعنی زما لیدلو ته نه، بلکې زما د کار لیدلو ته راغلي یاستئ. نور خو زه یو عادي سړی یم، ما نه تاسې ټول ماشاءالله تکړه استئ، باسواده استئ، لوستي استئ، په خبره پوه سې. یو بل ورځ یو چا سره لاړم د یو چا مشکلو، نو هغه مشکل داسې و چې یو قاضي سره کار بند و، نو قاضي ما څه پېژند، قاضي سره خو زما کار نه وي، زما خو لیکوالو شاعر سره کار وي. نو قاضي ته وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب. نه قاضي هېڅ لفټ رانه کړ. قاضي فکر وکړ چې دانش صاحب دی، نو زه څه وکړم چې دانش صاحب دی. هېڅ مونږ سره یې داسې ډېر په کبر خبرې وکړې. دې سړي ته مې کتل چې و سړی تاسو دغه ته راوستی یم، نو زه ورته اشاره هم کوم چې هلکه ما سلس پکوې مه مې یادوه بار بار، هغه ما نه پېژني. ته بیا وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب دی. هغه وایي زه څه وکړم. نو زه ورته داسې تروې تروې ګورم، اشاره کوم او غصه یم. بالاخر دې کې یو همدغه دغه کې و، دې کشمکش کې و چې څلور پنځه ځوانان راننوتل، د دې قاضي زامن او وریرونه یو داسې دا چې راننوتل. نو دوی کوم کورس ته تللي وو، انګلیسي کورس و مازیګر، نو هغې نه بېرته راغله، کتابونه یې لاس کې دي. نو دې سړي ورته وویل دا چې د چا کار بند ورته مجبور و، نو بخښنه غواړم دی به دا زما مرکم اوري. خو پر حال نو دې سړي ورته وویل چې دا دغه دی ځوانانو، دا دانش صاحب او دانش تا دی. نو بس راغاړې وتل او ډېر خوشحاله شولو. پلار ته ویل ته پوهېږې، کور ته لا ننوتل، زمونږ د چاپ یو زمونږ چاپ شوي کتابونه د دانش خپرندوی ټولنې اتلس کتابونه یې راوړل. نو پلار ته وایي چې دا دغه سړی دی چې دغه کتاب. نو هغې نه پسې پلار بیا نرم شو، بیا دې سړي ته وویل چې والله ستا کار مې نه کوه، خو زه دا زمنو مې اوس دومره دغه وکړ، نو انشاءالله سبا راشه ستا دا مشکل به حل کړو. نو زمونږ کار داسې معنوي کار دی. نو ما چې کوم خلک پېژني یا ما سره مینه کوي یا ما سره ملګرتیا کوي، نو هغه زه خود همدغې نه خوند اخلم.
څه فکر کوئ د پښتو ادب په اړه، چې د پښتو ادب چې دی دا په دې پېړۍ کې څنګه مخې ته ځي، که شاته را روان دی، پرمختګ کوي که نه؟
خټک صاحب، پښتو ادب خو په هر صورت د دومره ستونزو سره سره، د دې جنګونو سره سره، مونږ یو ګټه دا وکړه چې زمونږ خلک نورو هیوادونو ته کډوال شول، لاړل، نړیوال ادبیات یې ولوستل، نړیوالو ژبو سره اشنا شول. یعنی مونږ په هغه ځای کې ولاړ نه یو، مونږ سفر کړی دی، مونږ مخکې تللي یو او مونږ به تقریبا مخکې لاړم شو. مجموعا زه پښتو ادب ښه ارزوم چې انشاءالله ښه دغه به وشي، ځکه زمونږ ګڼو لیکوالانو چې مخکې مې وویل چې ژبې زده کړې، نو هغې ډېرو غټو غټو کتابخانو ته، نړیوالو کتابخانو ته لاسرسی پیدا کړ، هلته لاړل، وکتل، ریسرچ یې وکړ، کار یې وکړ، ډېر داسې شیان راووتل، راسپړل کېږي، ورځ په ورځ چاپېږي چې هغه تر اوسه پورې نه و راوتلي وو، زمونږ خلکو ته نه و رسېدلي. خو یوه هیله ده که لږ ځوانان د اوس دا څه شی ورته وایي چې دا نوې ټکنالوژي راغلې ده، چټ جی پی ټی او دا نورې ګوګل او دا چې لږ د دې کاپیو پیسټ نه ډډه وکړي، نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې کاپیو پیسټ زمونږ ټوله قصه خرابوي. نه را سره نړیوال مني او نه را سره راتلونکي ځوانان مني. نو هیله ده چې زمونږ اوسني ریسرچران، زمونږ اوسني لیکوالان دې له مثبت اړخونو نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
اگر چې دا ستاسو شخصي انټرویو نه ده، چې مونږ تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو کله پیدا شوي، بیا مو څه وکړل، دا خو داسې تاسو د کاري یعنې د کاري ژوند خبرې دي که نه؟ خو په دې کې دغه پوښتنه هم مطرح کېږي چې تاسو دومره لویه حلقه لرئ د ملګرو، د مینهوالو، د پېژندګرو خلکو، نو حتما به سیاست کې هم چېرته برخه اخیستې وي که نه؟ نه مو دا اخیستې، سیاست مو بدې شي. دلته خو داسې اوازې وي چې تاسو یو وخت کې ګوندونه هم جوړول.
هو خټک صاحب، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه، د سیاست خبره مو وکړه. دا د الفت صاحب یو مشهور شعر دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي. زما من داسې یو احساس و را سره، یعنی زه که دومره درته ووایم چې خوشبختانه یا بدبختانه، هر څه چې ورته وایي، په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی او ستر شوی یم چې هغوی له سیاست سره او له اجتماعي قصو سره او ژوند سره او د دې سره یې سر و کار و. ځکه زما پلار، تاسو ته معلومه ده چې نه نه نیم کاله پلچرخي کې بندي شو د کمونستان وخت کې، نو هغې نه مخکې هم، یعنی زه د شپږ پنځوسم کال نه د اووه پنځوس نه مخکې د دغه سیاست او دې قصو سره اشنا وم او پوهېدلم، احساسوله مې دا خبره. نو سیاست داسې شو چې یو وخت کې په د دیارلس سو ما خو دا فکر کوه چې دا کتاب زه چاپ کړم، نو دې کې به دوه خبرې، یو خو به دایي چې قصې به وګټم، بل به دایي چې پیسې به هم پکې وګټم. نو دا خو یو بحث. یو وخت زمونږ د افغانستان په دغه کې داسې یو حالت راغی چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، نو مجاهدین لاړل، داخل ته. نو هلته چې لاړل بس دا احمد د محمود سره او محمود له هغه بل سره او بل له بل سره په جنگ شول. هغه جهاد او دین او دا قصې او دا ټولې پاتې شوې. یو بد حال شو کابل کې به مثلا په یو کوڅه کې د یو چا پاچایي وه، په بله کوڅه کې به بل څوک دوستم دی او ګلبدین دی او دغه دی دا رباني دی او دا مسعود دی او دا خلیلی دی او دا قصې پکې شروع شوې. سیاف دی او فلانی د فلانی په سر کې میخ ټک وهه، فلانی داسې وکړه، فلانی دا قصې روانې شوې. نو موږ ډېر خفه شولو د یو ځوان په حیث، د یو افغان په حیث زه ډېر خفه شوم چې د یو مسلمان په حیث چې دا ولې موږ خو دغه د دې دین په نوم باندې موږ جهاد وکړ، کور کې شهیدان ورکړل، بندیان هم ورکړل، څلور کاله ما ټوپک وګرځو. نو دا بالاخر دې ته خبره راغله. نو بیا زما څه ملګري وو هغې سره کېناستلو چې موږ په کومه لاره کولی شو چې مثلا د دغه حالات مخه ونیسو یا د وطن ته خدمت وکړو. نو زمونږ ټولو ملګرو چې موږ هغه ناست وو هغې دا یوه خبره وکړه چې موږ کولی شو چې سیاست کې دخیل شو، چې په سیاسي دغه کې کار وکړو، سیاسي سرک باندې کار وکړو، موږ خپل ټولنې ته خپلو خلکو ته یو خیر ورسو. نو ما ورسره ومنله، مال صحیح ده بس د دې دغه به څنګه وي. نو زمونږ یو ملګری هغه ویل چې ما سره هم دا طرح شته او زه دغه یم، زه په همدې فکر یم، دا ستاسې په فکر یم، بلکې تاسو سره طرحه نشته او ما سره طرحه هم شته د دې دغه. نو موږ ویل چې صحیح ده، ته دا طرحه ولوله، بله شپه ولیکه او بله شپه به یې دغه واورو ټول. نو موږ پنځه شپږ ملګري وو، دا طرحه هم واورېدله ټولو، اوکې کړه ورسره چې صحیح شو. یو نوم هم کېښوده چې دا بیا وروسته هغه نوم بدل کړه، د ودان افغانستان په نوم هم دا دغه کړه. نو موږ فیصله وکړه چې دا دینی قصې او دا دغه قصې چې دا کمونیستی قصې او دا نور په دې وطن کې نه چلیږي، ځکه چې دین هم دین په دین په نوم چې راغلي و هغه موږ ولیدل چې دغه د خپلو کې جنګیږي او دغه حال یې جوړ کړی دی. دغه کمونستان هم چې ویلې چې دا موږ به مزدور ته کار کوو، پلانای به کوو، دیم خوندونه کوو، نو راځئ داسې یو منځنۍ لاره خپله کړو چې نه ډېر دین سره ټکر ولري او نه دین سره ډېر تړلی. یعنې په دې نه منظور دا چې د چا په نوم او په ایډیالوژۍ باندې دغه ونه کړو، تجارت او سیاست ونه کړو. نو موږ داسې یو منځنۍ لاره غوره کړه.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
Oh,
مشال رادیو پر وی پانی او اپ هم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
سب چینل
د مشال ریډیو پر واٹس ایپ چینل ویډیو گانو تصویرونو مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں
یو وخت تاسو په دې خپل ملګرو باندې نږدې انډیوالانو باندې د دوی خاکی مولیکل یا داسې خاکانامه مضمونونه مولیکل هغه لړۍ ودرېدلې ده که دوام لري
هغه لړۍ چې ما به د پېښور یادونه فیسبوک کې نشر کړل بیا هم راټول کړل هغه مې په هغې مې کار کړی نور هم هغه کې څه موږ چې راټول کړي وو بیا زما یو ملګري هغه سره دغه وو هغه داسې ګډوډ راټول شوي وو بیا اوس لګیا یم منظم مې کړل انشاءالله که ژوند وو هغه به چاپم کو او نور مې د کابل یادونه په نوم باندې مې یو لړۍ شروع کړې ده خو زه لږ دې ورځو کې دغه واته میاشت یو کال داسې لږ په یو بله برخه کې مصروف یم نو که ژوند وو بېرته به هغه لړۍ هم شروع کړو د کابل یادونه کابل کې هم چې بیا د پېښور نه پس چې خپرندوی ټول نه کابل ته ځي هلته څه ویني هلته څه کېږي هلته ورسره څه کېږي هلته څومره ستونزو سره مخ کېږي څومره تیندکونه خوري څومره پرمختګ کوي څومره نوي خلکو سره آشنا کېږي څومره زاړه ملګري له لاسه ورکوي دا ټولې خبرې به انشاءالله که ژوند وو په راتلونکي کې ستاسې مخې ته کېږي
ها دانش صاحب نو خپه نشئ خو په تاسو باندې یو تور دی چې دا ادبي مافیا ده چې د دوی په خوښه څوک لیکل کوي هغه که هیڅ لیکوال هم نه دوی ته لوی لیکوال جوړ کړي کتابونه هم چاپېږي غونډو ته هم بلل کېږي او ډېر مطرح شي پر ځای کې خو که څوک د دوی له نظره چپ راشي یا ورسره ورانه شي نو بیا که هغه ډېر ښه لیکوال وي هم نو خراب یې کړي بیا هغه کتابونه هم هغه شان نه چاپېږي او خلک یې راغواړي هم نه د دې تور په اړه څه وایي تاسو
خلټک دا وسو ویم نو زه لکه چې دا دغه لرمه ده ځینې خلک وایي پاچایان یو ځینې پاچا سازي که نه نو زه که لیکوال نه یم لیکوال ساز خو ضرور یم دې نه به نو زه څه انکار وکړم ډېر به ځانم ښه سړی کوم نه البته دا ستونزه به لرمه خو دومره به هم نه وي لکه څومره چې بیا خلک داسې چې پیشنه په شمخان هم جوړوي که نه نو یو څه به راکي دا عیب به راکي وي یو څه لیکوال به نه یم خو لیکوال ساز به یم یا شاعر ساز به یم خو خیر لږ دې د خلک هم انصاف وکړي دومره ډېر ایمان دې را پورې نه تړي او یو څه به زم خشم داسې به هم نه وایم چې زه داسې سپین باز یم دا کارونه هم کړي دي والا خدای دې معافي وکړي زما یو ملګری و هغه ته به م ویلې چې ګوره زموږ ځانقدان به هم ډېر سخت دي ځکه موږ هم داسې قصې کړي دي چې موږ کې ګودام کې نشي کولی نو شته موږ کې هم ستونزې شته دي دا زما نه وه
د پښتو ژبې لوی او مشهور او انقلابي شاعر رحمت شاه سایل ستاسو نږدې ملګری دی څه خاطرې لرئ چې زموږ اوریدونکي واوري
سایل صاحب خو زموږ ډېر خوږ ملګری دی مشر هم دی زما خو ځکه خوښ دی زما په دې طبیعت کې هم داسې لږ یاغیتوب او داسې لږ انقلابیت شته دی ګرچې خپله دومره خاص دغه نه یم خو زه کله کله ملګرو ته وایم چې خپله که ډېر نر نه یم خو نر سړی مې ډېر خوښېږي یا په دې معنی چې اوس ښځې خپه نه شي چې دا نر په کې څه مطلب شو ځکه چې یو وخت سیناګل ویلي وو چې زه ښځه یم نو ما بیا ورته وویل چې صحیح ده ما لیکلي ورته چې دا سیناګل ډېره نره ښځه ده نو هغې وویل چې نه زه ښځه یم نو چې داسې نه زما هغه د بغاوت نه مطلب دی یا انقلابیت نه مطلب دی دا که زه خپله نه یم نو زما بل سړی چې بیا دغه کوالټي لري دا جوهر لري نو بیا مې خوښېږي نو سایل صاحب مې هم په همدې خوښ دی خاطرې خو ډېرې دي سایل صاحب سره خو یوه خاطره یو وخت کې کابل ته سیمینار ته لاړو ناس نه یو چې سایل صاحب غوسه دی نو زه لګیا یم ملګرو ته کوټې تقسیموم چې دې کوټه کې ته راشه او دلته ته راشه او دلته ته نو ډېر سخت مصروف یم شپېته اویا کسه شاعران مې بیولي دي وو هغې سره مصروف یم. نو دې کښې یو سړی راغی وایي چې ته راشه مړه ساحل صاحب ډېر غصه دی. ما ویل ولې هغه ته خو ما اول هغه ته کوټه ورکړه او ډېره ښه کوټه مې ورکړه, ښه ځای دی او ښه پاک او هر څه یې منظم او هر څه. وایي نه که نه هغه ډېر غصه دی. او زه دې اوس دا نور ملګري م هم داسې دي, تا ته خو معلوم دي چې پنځه شپېته شاعران یو ځای کښېنو, هغه د هغې خوشحالول او هغه سنبالول. نو ساحل صاحب ته راغلم په دې خپل ټول مصروفیت کښې ساحل صاحب ته راغلم, څه چل دی ساحل صاحب؟ خیر شه یاره. وایي دا څه کابل دی سړیا, دا اوس کابل دی, دی کښې تورې پتې نشته دي و کابل. ما ویل ساحل صاحب دلته د کابل دی, د مرغۍ پیم پکښې شته, ته لږ صبر خو که زه دا خلک ځای په ځای کړم. اوس ساحل صاحب چېرته صبر کوي؟ د خلکو ته مې ویل همدغه دالیزونو کښې ولاړم. هل تاسې لږ صبر وکړه, لاندې ښکته شوم. نو هلته دغه څه شي چای و, دا تورې چای مې یو قطۍ راوړله او د ساحل صاحب ته مې ورکړه. چې ور مې کړه ما ته یاو که نه یاره دغه شی درله وایم.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه, تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشئ, تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
صاحب شاه صابر چې دی یو ډېر لوی نوم دی د پښتو شاعرۍ هم او د نقد هم, ځکه چې هغه خپل هغه د ډاکټورا تیزیس چې و هغه هم په دغه باندې و نقد باندې و او د علم په لحاظ سره هم ډېر پوه سړی و. ستاسو ډېر نږدې ملګری و, د یو انسان په حیث او د یو لیکوال او ادیب په حیث تاسو دغه په اړه څه نظر لرئ؟
ډېر جالب سړی و, خدای دې وبخښي, ډېر پښتون سړی و او ډېر عجیبه انسان و. مونږ خو په پېښور کښې داسې کله کله به هم زړه دغه شو چې یاره مونږ مهاجر یو یا مونږ داسې. صاحب شاه کښې یو کار و چې هره جمعه به کتابخانې ته راته, نو اول غږ به یې دا کوو چې یله کاسه ده څه خوشته نه څه مسله خو نشته. مونږ ویلې نه بس خیر دی, او که به رانغی نو بیا به ټېلیفون کوو. او مونږ هم یو څلور پنځه ځلې چې داسې مشکل سره مخ شوي یو بل چا ته هم نه دي ویلي. صاحب شاه ته به مې ویلې او هغه به ما ته ویل چې راځه چې ځو بس دواړه ځو, دا مشکل به خدای حل کړي. هغه به چې لاړو یا به حل شو یا نه, خو مقصد صاحب شاه به خپله منډه نه سپموله. ډېر ښه انسان و, خدای دې وبخښي. او جالبه خو دا وه چې په دې وروستیو کښې چې وفات کېده نو اخري دوه شپې ما سره وې. ما نه چې لاړ نو یو شپه یې کور کښې وکړه, په سبا باندې وفات شو. زوی م ورسره و, ماشوم هغه وخت کښې د سنګر ماشوم و, دا م ورسره و. ما سره یې دوه شپې وکړې. هغې نه مخکې یو دوه جمعې مخکې د سترګې اپرېشن کړی و, هغه هم ما سره و چې اپرېشن نه م راوسته, نو ما سره یو شپه دوه وکړه. صاحب شاه زما ډېر خوږ ملګری و, مونږ یو ځای ډېر کېناستلو, ډېرې خبرې م کولې, ډېرې جالبې قیسې لرو. یو ډېر ستر کار د یو ډېر ولسي کار د خدمت کار مخکې که او زه پکې شریک کړم په هغې کار کښې. هغه ویل چې زه خپله که دا کار کوم نو نه شم کولی, ځکه زما که زه داسې خبرې وکړم نو هغه زما دپاره مسله جوړېږي. نو خبرې به ده ما ته ښودلې او کولې به ما, نو بیا مونږ هغه کار مخکې وې وړو اوم کو, ډېر کامیابه پروسه وه.
خو دغه کتاب ما چاپ کړی و په پښتو ادب کښې تحقیق او تنقید. عمر دراز مروت په پښتو شاعرانو کښې ځانګړی ځکه دی چې بېسواد و, خو بیا یې هم په لسګونو خپل او پردي کتابونه چاپ کړي دي. ستاسو ډېر نږدې ملګری و, څه یادونه یې زموږ د اورېدونکو سره شریکول غواړئ؟
مروت صاحب کښې یو خصوصیت و چې پېښور ته به راته نو هغه به ویلې چې دلته بل څوک داسې نشته دی چې زه ورسره شپه وکړم او زما ورسره شپه تېره شي. نو هغه به کله چې زما ملګری نه و نو هغه وخت کښې به دی راغی, یو کتاب یې په ما باندې چاپ کړی و اولو وختونو کښې چې راغی. نو کاروان صاحب یې پېژندلی او هغه وخت کاروان صاحب رالېږلی و دی چې دلته لاړ شه او دی به در سره مرسته وکړي. دی چې راغی نو هغه ډېر داسې کلیوال او داسې سي داسې یو قسم مشکوک غوندې سړی و. هر شي ته یې داسې پار څه باندې به هغه نه دغه کېده ګرمېده او نه به انډیوال کېده نه به راته پې باندې. نو ما سره یې چې یو کتاب نیمې چاپ کړو زه یې ولیدلم. نو بل ځلې چې راغی نو ما ته ویل چې تا سره خو زما ولګېدله او زه چې چا سره مې ملګرتیا شي هغه بیا. نو هغه دې خدای وبخښي چلم بېس کړه تمباکو چلم. نو ما ورته ویل چې نن شپه ما سره کور ته لاړ شه. نو وایي چې نه تاسې خو, ما ورته ویل زه اجره لرم بېخي مشکل نشته راځه چې ځو. نورزي ته مې وویلې زما ترور زوی و, نو هغه ته مې ویل چې ته دا چلم ځان سره یو دانه واخله د دغه نه جنګي پوره کښې خرڅېږي. جنګي پورې نه یو چلم ویسه او تمباکو م ویسه او کور کښې کېده چې دا مېلمه راځي. چې لاړ دا چلم یې وکتل نو ډېر خوند یې ورکړه. نو بیا به زمونږ مغه نه پس ډیره خان دیوالی شو. ما ورته یو چلم ګودام کې ساتلی و، یو مې په دغه کې ساتلی و، کور کې ساتلی و. نو بیا په خبر کې ما سره شپه کوله یوازې، او بیا د وروستیو کې سعدالله فطرت په نوم یو زمونږ ستاسې ملګری چې و هغه یې منډیوال شو. هغه سره بیا مې یو نیمه شپه ما نه به اجازه اخیستله، بیا به هلته هم ته کابل ته هم څو څو ځلی بوت. داسې شاعري هم کړې وه چې د سندرغاړو دی ویلې و، هغه یې چاپ نه کړه. هغه باندې یو قسم شرمېده، ویل چې نه هغه ورکې که هغه مونږ ته هم نه ویلې. هغلته محلي سندرغاړو د ده شعرونه ویلي وو، هغه یې داسې غیبه کړله، وی ژوله. هغه به نو بیا داسې و چې کتاب به کتابونه به ما ورته چاپول، بیا به ده وړل په هغه سیمه کې به ده خرڅول. دغه بنو مثلا نصرای نورنګ او د کواډ ناخواته د ده سیمه وه، نو دلته به ده کتابونه خرڅول. بیا نو هغې کې به بیا چې کله به کتاب خرڅ شو، بیا به ما ته زما پیسې بېرته راوړلې خپلې به واخ. نو بیا داسې یو وخت راغی چې دی مونږ افغانستان ته لاړو، هلته هغې زینه مې هم د ده کتابونه چاپول. زمونږ یو څانګه وه په پېښور کې، نو کتابونه به هم چاپول دته. نو دی درې لکه اتیا زره کلدارې زما قرضدار وه بېچاره. نو ما ته یو وخت زنګ ووهه د دغه نه، د روغتون نه، وایي چې زه ناروغ یم او پیسې زه قرضدار یم، دا مې راوړي دي. ډاکټرانو راته ویلي چې ته ډېر سخت ناروغ یې، کینسر شو بېچاره، دا دغه کینسر شو د معدې او که داسې شي. نو ویل چې ته دا پیسې څنګه دغه کړم، چا ته ورکړم او څنګه؟ ما ورته ویل چې نه کاره مروت صاحب محترم، دا پیسې ستا شوې، درته مې بخلي دي او زه کوشش کوم چې نور یې درته ولېږم. نو ما ملګرو باندې هم غږ وکړ، مطیع الله باسین زمونږ یو ملګري، هغه مرسته وکړه، نورو ملګرو خارج نه یو ملګري نیم. نو ما ورته یو درې څلور لکه کلدارې نور یې دغه کړې، او څلور لکه کلدارې مې د یونیورسټي بوک ایجنسی مالک انعام الله لالا ته مې وویل چې حافظ صاحب ستاسې ورور، حافظ صاحب پروفیسر صاحب، هغه ته مې وویل چې ته ورشه یونیورسټي بوک ایجنسی ته انعام الله لالا نه څلور لکه روپۍ واخله، او مروت صاحب ته ویسه په شیرپور روغتون کې دی. ورسره مې اسیر منګل صاحب ته وظیفه ورکړه چې ته ورشه چې مروت صاحب ناروغه دی، زه نشم درتللی، نو تاسې زما په نمایندګي، ورسره زمونږ انقلابي مشر ملګری نظیف لالا، نظیف خان لالا، هغه ته مې وویل چې ځان ورسوه، سړی په روغتون کې دی او خراب دی. نو دا درې ملګري، حافظ صاحب به ورته کور کې یخنی پخول او ښوروا او دا ډوډۍ او دا به ورته حافظ صاحب راوړله، ځکه چې حافظ صاحب په یونیورسټي کې اوسېده، او نظیف لالا او دغه اسیر منګل صاحب ورسره و، پروفیسر صاحب. نو دا درې کسان ورسره ول، او څلور لکه روپۍ مې ورته راوړلې، انعام الله لالا نه واخیستې، راوړې یونیورسټي بوک ایجنسۍ نه. نو هغه نورې پیسې مې ورته وبخلې. نو خدای پاک کارونه و چې د پیسو نه پاتې نه شو، د تکلیف یعنی پیسو خبره نه وه. که د پیسو خبره وای نو مونږ نور هم پیدا کولی شوې، اسانه وې پیسې. خو ده ته خدای پاک دومره عمر ورکړی و چې بس تر دغه ځای پورې ورسېده، بیا دی وفات شو. نو چې وفات شو، زما د ملګري حافظ صاحب او نظیف لالا ورسره تر دغه پورې لاړل، د ده کور پورې، کلي پورې. بیا هلته ډېره ستره جنازه شوې وه. دا د کلی خان وایي چې بیا مونږ چې ملګرو دا خلکو چې ویلې، وایي د کلی خان جنازې ته، وایي د دې خلکو جنازې ته نه راځي، خو وایي بیا راغلی وویل چې دا څنګه سړی دی، دا مونږ اوس پېژنده، دا خو ډېر خاص سړی دی، کابل نه کې خلک پېژني او کابل نه ورته خلک راځي، او دا هغه خان دی څه پېژنده چې دی څوک دی، خو مروت خو هغه مروت چې رقیب که هر څه دی، خو بیا هم عمر دراز مروته، د یار د سترګو انتخاب ښه په جای کړی دی. بس ژوند نیمګړی دی خټک صاحب.
ډېره مننه دانش صاحب مشال رادیو ته د وخت ورکولو، خوشحاله اوسئ.
ښاغلی خټک صاحب مننه، له تاسې هم مننه، نړۍ مننه چې ما ته هم دومره غوږ ونیو، زما ژوند مو راوسپړه، ما ته هم ډېرې خاطرې را یادې کړې، ډېر لری لری بوتلم. تاسې د کارکوونکو، د راډیو د کارکوونکو، د اورېدونکو، د ټولو نړۍ مننه، کور ودان.
د مشال رادیو ګران اورېدونکو، د دانش خپرندویو ټولنې مشر اسد دانش مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربه راشد خټک ته اجازه
ورکړئ. जादूगरे लरे नाशनास्तर गे जोरवरे लरे Oh, oh, oh. مینا بخوری او خوری وشی سما اوستا مینا بخوری او خوری وشی سرکی وڑے وڑے خبرے لری وڑے خبرے لری چڑکے وڑے خبرے لری بڑے خبرے لری سوری لا سکے سوری لا سکے جادوگرے لری ناشناستر گے زور ورے لری زور ورے لری
مشال رادیو دا